سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسمشري معنی طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل دا ورسته له هغه چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو د خبرونو تفصیل امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نشته څلوېش طالبانو د وژلو ادعا کوي د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي رډو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده
یو ډېر شو سوال تر اگر ووژل شو په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تړي دي
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرشوب لاوښتی ده تېره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتېري ووژل د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي رډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی مرادي په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ
له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپځا کېږي په مهمانخانه کې هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي نو هلته په چارو باندې لګېږي 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان دي
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي د عامې روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
د دې پنځه دشمې هفتې نه واقعیاتو اضافه کېدو شروع کړی ده او که چېرته تېره هفته وګورو وو ورځو کې موږ شپږ سوه او اته واقعې درلودلې
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 2300 ته رسیدلې دي د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان وروسته تر دې سیاسي بې‌ثباتۍ ته داخل شو چې اپوزیسیون ډلو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه بل لور ته تېره شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسیې په منځګړیتوب د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر له نن سې شنبې د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه نن سهار وختي د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړي په پلازمېنه روان کې دولتي ودانیو او پارلمان ته ورننوتل وسایل یې تالان کړل او کړکۍ یې ورماتې کړې دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو حکومت دا پیښه په سختو ټکیو غندلې ده د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي څو ملي یووالی رامنځته شي ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې ده د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلی دي چې جګړه به ورسره ختمی شي خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال بیل یامبار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرل کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه دعوې ثابته کړي د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمن یار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارتمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یوه ټیسټ لوبه کې ولوبی شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د ډسمبر له 12 څلور ټیسټ لوبې وکړي. ویرات کوهلی به په لومړۍ لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د ده د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوری ده د بچي د زیږون وخت دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. بیا هم ښه راغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې تاسو واورئ چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دي ژمن. دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې طالبانو ویلي د امریکا حکومت باید د دوحې تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړي چې د موضوع د حل لپاره دی یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وګستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي.
د هماورې چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. د اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکېله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د اوربند او سولې له خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی. او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي، خو تابع د سولې پروسه مونږ د طالبان لخوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امیده کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخره د خبرې روان شي. ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی ویني چېږي نو تکلیف ډیر زیات شي.
د یادونه ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کړنلاره خبرې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې و عمده ستونزه پکې همده د طالبانو لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړه د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي، هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني. دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه.
ازادي راډیو ته غوږ یاستو هم اوریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې له امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې تړون د حفظ کی او په همدغه تړون دی د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي، خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي. په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپو د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور ځواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړي او په سر کې مو پوښتنه کړي چې همدغه خبرې چې حکومت یې مطرح کوي او طالبانو مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بالاخره د دوحې په تړون څه تاثیر کوي؟
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی، اعلامیه خپره کړې ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او په خپلو ژمنو ودرېږي. لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و. دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقصه وای دی، یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی و چې طالبان به په لویو ولایتونو باندې بریدونه کوي، هم د خپل بریدو ته ډېر زیات شدت ورکوي. او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل، پر هلمند کې هوایی بمبار وکړي. او دریم بحث دا دی طالبانو ویره چې پیدا شوې ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي، تغیرات راولي او یا لغو کړي. هغه دا چې څومره وړاندې شاو فایو میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د ډیموکراتانو لخوا احزاد شو او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره تمندل نه ده، په ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره. نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شروع کړي، خپل کمپاینی وینا او څه هم کمپاینی وینا وي د حکومت سره بیا ډېر شرط لري کله چې حکومت رامنځته کیږي. بیا ځینې لړې ډېری خبرې چې کمپاین کیږي هغه نه تصرف کیږي. ما ځینې مهمې خبرې چې ده وکړه هغه یو دغه و چې هغه تړونه چې د ټرمپ اداره ځینې وتړې ده، هغه WHO دی، هغه پالیس اقلیمي تړون دی چې شغله ټرمپ ځینې وتړې نو دی بیرته نو ځي. او ځینې داسې نور توافقونه چې شغله ټرمپ کړی دي هغه به لغوه کیږي. دا هم ویره خپره شوی ده طالبان مهم تړون سره طالبان سره تړون دی. او څلورم بحث د افغان حکومت دی. افغان حکومت د دوحې په ناسته کې هم او بیلابیلو پروسو کې هم هڅه همدغه وه چې متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې ترسره شي، نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبانو سره تغییر راشي. ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو 8-9 میاشتو کې طالبان ته ډېره توجه شوې ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان چارواکي له پامه غورځول شوي. که څه هم زه په دې باور یم چې دا خپله په افغان دولت کې دا ظرفیت ته وایي ډیپلوماتیک دستګاه دومره فعاله نه شي د افغانستان د دولت لپاره لابي وکولی شي، نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي.
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغییرېږي، په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد دی څومره به نظریاتو اورېدو فرصت رامنځته شي؟
دا تر ډیره بریده پورې په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري. هیوادونه خپلې پالیسۍ لري، خپلې ستراتیژۍ لري. متحده ایالاتونه د افغانستان دپاره یوازې نه، په ټول نړۍ کې خپل بهرنیو پالیسۍ کې ستراتیژۍ کې خپله تګلاره او خپلې ګټې خوندي کوي. دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دوی کولای شي که چیرې همدغسې وي لکه اوس چې ده، چې نه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته، یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی، په دې کې همغږي نشته. د دې تر څنګ د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه مطلقه ضعیفه نه ناکامه ده، یعنی دا د ډیپلوماتیک ادرسو لخوا په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغسې یواځې ستراتیژیکې اړیکې ورسره وي، ستراتیژیک تړونونه ورسره ولري، ګټې دلته مشترکې وي. د هغو سره د ډیپلوماتیک اصولو له مخه د لحن نیولې د ډیپلوماتیک لهجه او وضاحت او فضاحت په کار دی. د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یوه ناسته رسمي ناسته تشریفاتي ناسته کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې دي، په ځانګړي ډول د افغانستان سفارت په واشنگتن کې، هغه کې باید داسې ژبور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانېږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراتانو د سنا څخه هلته د افغانستان د ګټو دپاره افغانستان دولت دپاره لابي وکړي. که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه اوس چې په افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي، پالیسۍ نه وي، ستراتیژي نه وي، سرخطونه معلوم نه وي، نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په واک کې وي، نو هغه وتوانېږي چې د افغان دولت رشه کار وکړي. دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی.
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې، یعنې په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي، مګر په عمل کې تغییرات رانه شي، د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي؟
وضع خو یعنې اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان لوی شارونه، لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي، سخت بریدونو سره مخ دي. د افغانستان سرتېري هر ورځ شهیدانېږي، د څنګ په زرګونه کورنۍ بې ځای کېږي، په زرګونه ولسي وګړي شهیدان کېږي، اقتصاد په بشپړ توګه له منځه تللی، پانګوال خپلې پانګې باسي، هغه کسان چې توانېږي، حتی ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وځي، نو دې وضعیت نه خرابېږي. البته همدغسې به دا تسلسل روانې خو ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې به باور د لاسه ورکړي ولس، او دا په ټوله کې د افغانستان لپاره یوازې نه بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر، یو زنګ دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یوارې د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. نو که وضعیت همدغسې روان وي، راتلونکی به له بده مرغه خدای نه کوي ډېر خراب وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوحې د تړون او د طالبانو د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشرې کړي دي، خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودیر شوسلوال طالبان وژلي دي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان وایي ځوکونو د بمباری په محل په نښه شوي او وژل شوي دي. خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږلې.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو سلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر سپکه او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي، او دغه راز یو شمیر سیمه هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي دي. که هم د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې. خو د گیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړی وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دي، امنیتي ملي دفتر ولسوالي او د امنیتي کې صحه ټول د دې پلاس کې دي. دا دروغ ده چې بعض خلک راپورونه ورکوي چې پلانکی د پلانکی پلاس کې دي، پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورو چې څه کېږي، چې نور تازه دمې قواوې راشي چې وګورو موږ څه کولی شو څه کوو. نو موضوع دغه رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دی نه چې نه خوږېږي، هره شپه لکه موږ چې خوږېږي دي دوه چنده درې چنده ترې خوږېږي. پرون د ډبو سره ډبې راځغلو کوملانی ته ډیر کسان یې خوښ شول، پرایې خوښ ته روزه وکړي.
لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې همدا تېره شپه د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېري وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وایي په یادو ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتېرو نور تاګ دي او په یادو ولسوالۍ کې د میشتو سرتېرو ستړیا ده. د دې تر څنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې د دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 متل کلي اردو ویان محمد صادق حساب یا دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په دې راوت ولسوالۍ کې افغان سرتیرو پرمختګ نه وی کړی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
لشکرګاشر او جن نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وای
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وژل شوې دي. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. پنځه ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لېږلی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پنځه تنه ملکیان او پنځه تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تېره شپه اته بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغې ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز د والی ویان عصمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملیونه سرتېري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درکه دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځای پر ځای کېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. اسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. پنځه نفر ملکیان شهیدان او دوه نفر د دغه کور زخمیان دي.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن هفت نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم ژوندي بیولي دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنګر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې پنځه تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پېښې کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیم کومه څلور لویان دي، یو ماشوم ده شهیدانو کې او زخمیانو کې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پېښې کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد!
بوسر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
هسته
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلې چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلي له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. ښاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغه چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسیدلې د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد زيد فالو کوزيد هلمند ولایت د سنگل ولسوالۍ سره په تماس کې. دغه د سنگین ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کاله کېږي چې پر مخ باندې بند دي. دغه د سنگین خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. لارې پر بند دي او عمومي د امبر یې بند دي. مریضان لري، مشکلات لري که دولت خو دغه ته پاملرنه وکړي چې دا د سنگین ولسوالۍ د امبر دي. لکه نو ډېره مهرباني دي زموږ پیغام تر جګپوړو مقامات پورې ورسوي. د پرادا ولایت څخه نرجان خبرې کوم. دغه مو یې خلیب سرخ کې دي وروره. دغه انده کلی کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسه دې بسر ابل راز دې ملي اردو پوسټا شروع کړه. طالبان ویوړه هغه مړي په شپات او بیا څنګه سلی بسر خپل پر وتراله ویته تل دغه یو نفر ژوندې او زخمي وو. بیا خبر ولا راور کې طالبان ته ودا سره یو ژوندې دي. بیا هغه راغلي چې څه هغه نفر څخه ریسې دي هغه دې څنګه مشر دي پلاټي ورشر دي. دا ګورز مرشي سلی بسر دي. دا سلی بسر څنګه کسان چې په خیر مرده وسنو دا به په وخت سلسله. السلام علیکم.
در غسان و نسوالی لکندهار ولایت سر طول لار بنده در طالبان پا مینو علو ولی در مغولیان پا سیمه که طول لار بنده در مسافر و در خلق پر مخ در دولتی چارواک طول پر مخ بنده در پر اتیاده لار بنده مطال طول خلاص طول پوستیه باندې لار بند ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاوي پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور مو خدای په امان. نور مو احمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې څلوېښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او پنځه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانولې د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی الاداد ترین ووژل شو. د روسیې سولساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمن یار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید زهیرمل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې سیالیو کې د کابل لبیالبیل لوبډلو شپېتو تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به شپاړس تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به پنځه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو شلو ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. په کابل کې د کانفو سیالیو د دویم درجې لوبڅاري ښوونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې ورځني سیمینار کې د هیواد دوه دیرش لوبڅارانو ته د پنځو ورځو لپاره د کانفو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانفو لوبې په برخه کې د قوانینو د لاخه عملي کېدو لپاره مهم ګڼلی دی. او د هندستان غوره لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلوبه کې نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نوامبر په 8 نیټه حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه.